دا مشال رادیو دا مهال په پیښور کې د غرمی 12 او په کابل کې 11 بجې دي. دا مشال رادیو په دې خبري سات کې مو ز ګل آیاز او پامیر ساحل هر کله کاو په خبرونه کې د قبایلی سیمو خیبر پختونخوا پاکستان او افغانستان په اړه د رپورټونو ترڅنګ شننې او تبصرې هم در خبرو. خو اول خبرونه ویان پامیر ساحل. د پاکستان وزیر اعظم وایي ځینې کورنۍ او بهرني قوتونه نه غواړي چې د چین او پاکستان اقتصادي لار پروژه عملی شي. د بخښنې نړیوال سازمان وایي پر ولسی وګړو د وسلوالو طالبانو بریدونه جنگي جرم ګڼل کیږي او امریکایي ولسمشر خلیجی هیوادونو ته ډاډ ورکړی چې د بهرنیو بریدونو پر وړاندې به یې دفاع وکړي. بشپړ خبرونه. د چین وزیر اعظم نواز شریف ویلي ځینې کورنۍ او بهرني قوتونه نه غواړي چې د چین او پاکستان اقتصادي لار پروژه عملی شي. د پاکستان دولتي ټلویزیون لوینا سرسم د خبره نواز شریف تیر مازیګر په اسلام آباد کې د وړو بزګرانو ته د پورونو یا د قرضو ورکولو یو پروژې پیلولو پر مهال وکړه. د کاشغر گوادر پر اقتصادي لار انتقاد کوونکو ته په اشاره ویل دا خلک نه غواړي چې هیواد نوي سړکونه انفراستراکچر یا زیربنا او صحت او تعلیم اسانتیاو ولري. د خپل وینا پر مهال نواز شریف په کراچۍ کې پر اسماعیلیانو برید وغند او زیاته کړه چې کابل ته د سفر پر مهال افغان ولسمشر اشرف غنی د ترهګرۍ پر ضد په ګډو هڅو کولو سلا شو. په پاکستان کې ملتپاله سیاسي ګوندونه پر وفاقي حکومت تور پورې کوي چې د کاشغر گوادر لارې له خیبر پښتونخوا او بلوچستان پنجاب تاړولې ده. حکومت دا تور ردوي. د پاکستان پوځ دا وکړی چې په شمالي وزیرستان کې د بمبارۍ پر مهال شپږ وسلوال وژلي. پوځي او استخباراتي چارواکو د نوم نه خودو په شرط مشال راډیو ته ویل تازه بمباری نن سهار وختي په شوال کې شوې چې پکې یولس وسلوال ژوبل هم دي. د دوی په خبره په بمبارۍ کې د وسلوالو څلور پټنځایونه ړنګ کړل شوي دي. وسلوالو لا څه نه دي ویلي او آزادو سرچینو هم تر اوسه د پوځ د دعوو پخلی نه دی کړی. په پیښور کې د ترهګرۍ مخنیوي ادارې یا کاونټر ټیرریزم ډپارټمنټ د نړیوال وسلوالې ډلې داعش یا اسلامي دولت د دوو غړو لال محمد او غلام محمد نیولو دعوه کړې ده. د دغې ادارې چارواکو د نوم نه ښودو په شرط په مشال راډیو ته ویل چې دواړه کسان پیښور صدر سره په د نوتې په بازار کې دوی هڅه کوله چې په نړیوال وسلوال تنظیم داعش کې د خلکو د شاملېدو لپاره پانی تقسیم کړي او بیا دغه خلکو ته پولیسو ته اطلاع ورسېده او دوی د کسان ونیول. دا تر اوسه پورې د دغه کسانو د پیژندګلوۍ په اړه باندې د ادارې څه نه دي ویلي او دا یې هم نه دي ویلي چې دا کسان یوازې د پمفلیټونو د ویشلو په تور نیولي دي او که نه داسې څه ثبوت ورسره وو چې دوی د اسلامي دولت ډلې لپاره کار کاوه. تاسو له مشال راډیو خبرونه اورئ. د پیښور پولیسو د عملیاتو یا آپریشنز مشر وایي په هغه ښار کې د پولیسو شمیر د بلدیاتي انتخاباتو امنیت لپاره کافي نه دی. ډاکټر میا محمد سعید تیر ورځ مشال راډیو ته ویل په پیښور کې د ووټونو اچولو شاوخوا 80% مرکزونه په امنیتي توګه ډیر حساس دي.
مونږه الیکشن کمیشن آف پاکستان سره ډسٹرکټ ایڈمنسٹریشن سره او ادر لا انفورسمنٹ سیکورٹی ایجنسیز هغه سره مونږه باقاعده خبرې اترې لام روان دي. زمونږ یو سیکورٹی پلان ایشو کړی دی. پیښور های سینسیټیو ایریا دی. موسٹ سینسیټیو کې راځي 80% نه زیات چې کم زمونږه پولنګ سټیشن دی هغه موسٹ سینسیټیو دی. دا نفری خو بالکل نه پوره کیږي بهر نه مخامخ راځي.
ټاکل شوی چې د مې پر 13 نیټه په خیبر پښتونخوا کې بلدیاتي انتخابات وشي. د بخښنې نړیوال اداره امنیسټي انټرنیشنل وایي پر ولسي وګړو د وسلوالو طالبانو حملې جنگي جنایت دی. د دې ادارې د افغانستان څانګې څېړونکې حورې مصدق بیګا مشال راډیو ته ویل دا ډول بریدونه د انسان ژوند سپکاوی دی.
هغه حمله چې طالبان د چهارشنبه په شپه دي په کابل کې کوي و دا د انساني حقوقو یو لویه سرغړونه او د انساني حقوقو د احترام په باره کې یو اهانت ده. دا د بین المللي قوانینو او د بشري حقوقو قوانینو تر لاندې یو جنگي جرم ګڼل کیږي.
د چهارشنبه شروع پر ماخام د کابل پر یو هوټل په وسلوال برید کې یو شمیر بهرني او افغان لوسی وګړي ووژل شول. د بخښنې نړیوال سازمان همداراز پر افغان حکومت غږ کړی چې د ولسی وګړو ساتنه دی باوري کړي. امریکایي ولسمشر باراک اوباما ژمنه کړې چې له خلیج عربي هیوادونو سره به ودرېږي او د بهرنیو بریدونو پر وړاندې به یې دفاع وکړي. بیګا په کیمپ ډیوډ کې د شپږو خلیجي هیوادونو تر سرمشریزي وروسته اوباما ویل هیواد به د خلیج همکارۍ کونسل له غړو هیوادونو سره په سیمه کې د ایران لخوا د بې ثباتۍ فعالیتونو په اړه په اقداماتو کې مرسته کوي. د خبري غونډې پر مهال نوموړي د قوي الفاظو په استعمال هڅه وکړه چې هغه اندېښنې آرامې کړي چې خلیجي هیوادونه یې په سیمه کې د ایران پراخېدونکو کې نفوذ او په شام، یمن، عراق او نورو ځایونو کې د نیابتي جګړو په اړه لري. دوی ویل یو ځل بیا دا باور کوي چې په خلیج کې د خپلو ملګرو هیوادونو امنیت ته کلکه ژمنتیا لري. اوباما ویل سپینول غواړي چې امریکا خپلې ژمنتیاوې پوره کوي. اوباما دا هڅه هم وکړه چې د خلیجي هیوادونو مشرانو ته باور ورکړي چې د ایران اټومي پروګرام په اړه د نړۍ له ځواکمنو هیوادونو سره کیدونکی هر تړون به د تهران د اټومي وسلو ارمانونه یا هیلې محدودې کړي او دا به سیمې ته ګواښ نه بلکې ګټه ورسوي. د اسلامي دولت ډلې وس یو غږیز پیغام خپور کړی، وایي دا د ډلې مشر ابوبکر بغدادي له طرفه دی. د وسلوالو پر وپاڼو په خپور شوي پرونی نیم ساعته بیان کې پر مسلمانانو ټینګار شوی چې د وسلوالو په وینا د خلافت لپاره وجنګیږي. په پیغام کې پر هغو سنی ولسي وګړو هم انتقاد شوی چې د عراق په غربي ولایت انبار کې له روانې جګړې تښتي او د حکومت تر واک لاندې سیمو کې پناه اخلي. په سمدستي توګه د دې پخلی نه دی شوی چې آیا دا غږ د بغدادي دی او که څنګه. تر دې مخکې د بغدادي وروستی غږیز پیغام تیر کال په نومبر کې تر هغې څو ورځې وروسته خپور شو چې عراقي چارواکو په یوه هوایي برید کې د هغه د ژوبلېدو دعوه کړې وه. تیره میاشت رپورټونو وویل چې بغدادي په یوې بمبارۍ کې ژوبل شوی، خو د امریکا دفاع وزارت وویل داسې هیڅ دلیل نه لري چې فکر وکړي چې هغه به ژوبل وي. او په یمن کې د 15 ورځنی بشري اوربند پر دویمه ورځ هم په ځینو سیمو کې نښتې روانې وي. اوسیدونکو پرون ویل د هیواد په زیاتره برخو کې آرامي وه، خو په تایز، دالې او تیل لرونکي مریب کې د یاغیانو او حکومت پلو ځواکونو ترمنځ له وقفې سره د نښتو رپورټونه راتلل. دا خبرونه اوس تاسې له ریاض موساخیله د کرنسی وبای او د موسم حال اوري.
نن د جمعې په ورځ د پینډی الشیخ کرنسی ایکسچینج تر مخه د پاکستانی روپې مقابله کې د بعضې بهر ملکي کرنسو نرخونه په دې ډول دي: یو امریکایي ډالر په 102 روپې او یا پیسې غستی کیږي او په 102 روپې 95 پیسې خرڅیږي، یو پونډ په 168 روپې 50 پیسې او 168 روپې 50 پیسې، یو یورو په 144 روپې 50 پیسې او 144 روپې 50 پیسې، د متحده عرب اماراتو درهم په 20 روپې 60 پیسې او 35 روپې 15 پیسې، د سعودي عرب ریال په 20 روپې 60 پیسې او په 20 روپې 15 سلویخ پیسې او یو افغانۍ په یو روپې 88 پیسې غستی کیږي او په یو روپې 70 پیسې خرڅیږي. او اوس د موسم صورت حال. د موسمیاتو محکمه وایي سبا د خالی په ورځ به کوټه، پیښور او بنو کې اسمان شین وي. کوټه کې به د تودوخې لوړه درجه 15 او کم 19، پیښور کې 100 او 15 او بنو کې 10 او 40 درجه پورې پاتې کېدو امکان دی.
قدرمنو اوردونکو، خبرونه مو واوریدل د مشال رادیو نه چې پامیر ساحل وړاندې کول. تاسو کولی شئ چې د مشال رادیو ټول خبرونه په ویب پاڼه مشال رادیو .com همدارس په فیسبوک او په ټویټر هم کتلی، لوستلی او اوریدلی هم شئ. د پاکستان وزیر اعظم وایي کورنۍ او بهرنۍ قوتونه د کاشغر گوادر لار عملي کېدو ته نه پرېږدي.
انٹرنل فورسز کوئی ایسی ہو سکتی ہیں سیاسی جو سمجھتی ہیں کہ اگر ہم حکومت میں نہیں آئے تو پھر کچھ بھی نہیں ہونا چاہیے.
پاکستان پر ہندی استخباراتی ادارے دا نامنے خبرولو تور پورے کڑے خو شنون کی وائی
دا توجہ اڑول دی دا پاکستان دا داخلی مسلون بیا دینا دام یو فائدہ دی اصل والی سے افغانستان بارے دا تورو لگی.
دا بشری کنو ادارو پر پاکستان غک کڑے چھ دا کراچی برید کون کی دی عدالت تا کش کڑی. په مومندو کې د کمیونټي سکولونو استادانو روزنیز بهیر روان دی. منتظمین وای
دې پروګرام مقصد دا دی چې تعلیم عام کړي شي او د جهالت د ملک نه ختم کړي شي.
په خبرونه کې تبصرې او شننې هم لرو له مشال رادیو سره. اوسه قدرمن اوردونکو، تاسو د مشال راډیو د نن ورځې د غرمه خبرونه ته غوږی. څنګه تاسو په خبرونو کې هم واوریدل چې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ویلي دي چې ځینې کورنۍ او بهرنۍ قوتونه نه غواړي چې د چین او پاکستان اقتصادي لار پروژه عملی شي. دا خبره نواز شریف تیر مازیګر په اسلام آباد کې د بزګرانو یا کاروندګرانو ته د پورونو ورکولو یوې پروژې پیلولو پر مهال وکړه. د خپل وینا کې د کراچۍ برید غندنه هم وکړه. تفصیل ریاض مساخیل نو.
د زیارت پورز مازیګر اسلام آباد کې وړو کروندګرو ته د قرضو ورکولو یوې دستورې ته د خطاب دوران د وزیر اعظم نواز شریف وینا وه. بعضې اندرونی او بیرونی قوتونه د پاکستان ترقی نشي ازمولې، خو د حکومتي اقداماتو په وجه د دوی عزائم د ناکامۍ سره مخ دي. دی وایي
ځینې داسې دننی قوتونه او سیاسي قوتونه شته دی چې هغوی دا وایي که دوی حکومت کې نه وي نو بیا هیڅ نه دي کېدل په کار. همدغه رنګ ځینې بهرني طاقتونه هم شته، څوک چې نه غواړي پاکستان ترقی وکړي او دلته نه تیارې ختمې شي، دلته سړکونه او موټروے جوړې شي، پاکستان خپلې مسلې حل کړي. او وړاندې ورځو کې په کراچۍ کې په اسماعیلي فرقې حمله هم د دې منصوبې کړی ده. ګنې څه وجه ده چې څوک دومره بې ضرره او وطن سره مینه کوونکي خلک وژني؟ خو زه پر امید یم چې ډېر زر به دغه ټول مجرمان ونیول شي.
خپلو خبرو کې وزیر اعظم د کابل د سفر په حق له وې چې پاکستان افغانستان د ترهګرۍ په ضد په شریکو هلو ځلو سره شوي دي، ځکه چې دا د دواړو ملکونو د ترقی او امن په لار کې لوی خنډ دی. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
قدر مر اوردونکو، د تیر چهارشنبه په ورځ د اسماعیلانو په بس د حمله وروسته تیر ورځ په کراچۍ کې د سند اپیکس کمیټې غونډه شوې ده، او په کراچۍ کې د روان فوزی بخنه غوړم اپریشن په اړه پکې ځینې پریکړې هم شوې دي. د غونډې وروسته د کراچۍ په یو شمیر سیمو کې امنیتي ځواکونو چاپې وهلي او یو شمیر کسان یې نیولي دي. دا چې شنونکي په کراچۍ کې د امنیتي چارواکو لخوا پورته شوو وروستو اقداماتو ته په کوم نظر ګوري، په دې اړه نور تفصیل د ظفر کریمی په رپورټ کې اورو.
د ایس پی آر د ویان آسیم سلیم باجوال خوا تیر ماښام په ټویټر په خپاره شوي پیغام کې ویل شوي، په دغه غونډه کې د وسلوال فوز مشر جنرال راحل شریف، ډی جی ایس آی او د سین صوبې لوړ پوړو امنیتي او انتظامی چارواکو برخه لرله. د نوموړي تر مخه په غونډه کې پریکړه شوې چې د هر قسم سیاسي، مذهبي، لسانی او فرقیز توپیر پرته په جرمونو کې د ککړو عناصرو په ضد به کاروایی تیزول شي، او د کراچۍ ښار داخلي او خارجي لارو کې به د څارنې عمل او د پولیسو ګزمې زیاتول شي. د دې ترڅنګ په جرمونو کې ککړو عناصرو او وسلوالو ته فنډ ورکوونکو سرچینو د څارنې او د دې د ختمولو لپاره به سخت ګامونه پورته کیږي. د دې غونډې وروسته تیره شپه ناوخته د کراچۍ په بیلابیلو برخو کې د امنیتي ادارو لخوا چاپې وهل شوي او پولیسو په لسګونو د مشکوکو کسانو د نیولو ادعا وکړي دي. شنونکي وایي د کراچۍ حالاتو ته په کتو سره باید دلته د اپیکس کمیټې دا ډول غونډې مخکې شوې وي. په وفاقي اردو یونیورسټۍ کې د جرنالیزم د څانګې استاد ڈاکٹر آزادی پدے اڑا مشال ریڈیو توائی د فرقیز تاوتریخوالی پنامه د سیاست او جبنی تعصب ترنامه لاندې په کراچۍ کې د پخواره هڅې وجنې دوام لري. دا ټولې زمنګ خپلې نیمګړتیاوې دي، او چې په یو کور کې دومره کمزوري وي نو داعش، طالبان او هر چاته دلته د خپلو خوځښتونو د کولو موقع په لاس ورځي، او همدا وجه ده چې په کراچۍ کې کله هم څه کېدل شي. د نوموړې په وینا په کراچۍ کې د اپریشن باوجود امنیتي حالات ورځ تر بلې مخ په خرابېدو دي، خو اوس هم امنیتی ادارې په دې برخه کې لازم ګامونه پورته کړي نو حالات د ښه کېدو په لاره تللې شي. خو څېړونکی توصیف احمد خان وایي په ټول پاکستان کې په تیرو وختونو کې د دې ډول غونډو پر امنیتی صورتحال څه خاص فرق نه دی پریوته. د دسمبر په میاشت کې چې پېښور کې په سکول بریت شوی وو، د هغې وروسته هم د سیاسي او امنیتي ادارو د چارواکو لخوا دا ډول ډېرې غونډې شوې دي، خو تر اوسه د هغې هم څه خاطر خوا نتیجه مخې ته نه ده راغلې. یو بدلون ضرور راغلی دی چې په کراچۍ کې د امنیتي ادارو او وسلوالو ترمنځ په مبینه مقابلو کې په سلګونو مشکوک کسان ووژل شو، خو د دې وروسته بیا نوې ډلې پیدا شوې. ډاکټر تفسیب زیاته کړه په کراچۍ کې په اسماعیلیانو ترسره شوی بریت په دې ښار کې د تېرې اوږدې مودې راهسې د فرقیز تاوتریخوالی کړی ده. د هغه په خبره د فرقیز تاوتریخوالی د ختمېدا لپاره باید لښکته سطحې اقدامات شروع شي، او په دې اړه د خلکو د ذهنیت په جوړېدلو باید کار وشي. ظفر کریمی، مشال ریډیو، کراچۍ.
دا مشال ریډیو ده.
قدمر ودونکو، دولتي چارواکي وایي چې د پاکستان جنگي الوتکو شمالي وزیرستان شاوال کې د وسلوالو په پټنځاینو هوایي بمباری کې شپږ وسلوال وژلي او یولس نور یې زخمیان کړي دي. دوی وایي چې د وسلوالو څلور مرکزونه او درې ګاډي هم تباه کړي دي. وسلوالو په دې اړه څه نه دی ویلي. نور تفصیل عمر دراز وزیر نور.
امنیتی چارواکو په وینا سهر وختي جنگي الوتکو شمالي او سويلي وزیرستان په پوله تحصیل شوال پاک افغان پولې ته نږدې د وسلوالو پر مرکزونو بمباري کړې چې پکې شپږ وسلوال وژلې شوي او یولس نور ژوبل شوي دي. چارواکي وایي جنگي الوتکو دغه بریدونه د تحصیل شوال وړوکې منډي او شوی خیل په سیمو کې کړي چې د وسلوالو څلور پټنځایونه او درې ګاډي یې هم تباه کړي دي. استخباراتي ادارو چارواکو هم مشال ریډیو ته د دغه بریدونو پخلی وکړو. په دې اړه وسلوالو طالبانو دریز لا هم مخې ته نه دی راغلی. شمالي وزیرستان کې اپریشن ضربیا ضب کې تر دې دمه د پاکستان فوځ اما اړیکو څانګه آی ایس پی آر لخوا وخت په وخت رسنیو ته ورکړل شو خبر پاڼو له مخې 2000 ته نږدې وسلوال په مختلفو هوایی بمبارو او ځمکني عملیاتو کې وژلې شوي او د دوی په وینا 200 ته نږدې سرتیرو هم دغه جنگ کې مرګ ته غاړه ورکړې. فوز وخت په وخت دعوه کړې چې شمالي وزیرستان نږدې 83% برخه یې د وسلوالو څخه پاکه کړې. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
قدرمن اوریدونکو، پاکستان پر هندي جاسوسي یا استخباراتي ادارې راتور پورې کړې چې په پاکستان کې د نامنۍ په پیښو کې ککړه ده. تېره ورځ په اسلام آباد کې د اونیزې خبرې غونډې پر مهال د بهرنیو چارو وزارت ویان قاضي خلیل الله وویل چې را د افغانستان خاوره د پاکستان پر ضد کاروي. تر دې خبرې غونډې وروسته د پاکستان بهرنیو چارو وزارت سکرتر اعزاز احمد چودري هم پر هند د هند استخباراتي ادارو هم دغه تور پورې کړی دی. هند د پاکستان د دې تورونو په اړه لاسنه دی ویلي. رابع اکرم خان نور تفصیل سره.
د زیارت په ورځ په خارجه چارو دفتر کې هفته وار خبري غونډې ته د خارجه چارو دفتر ویان د یو سوال په جواب کې وویل چې د افغانستان خوره د پاکستان خلاف استعمالیږي او پاکستان په دې لړ کې د خپل تشویش اظهار افغانستان ته کړی دی. دی وایي
پاکستان افغانستان بایلیټر ریلیشنز استیپولیټ
د پاکستان او افغانستان ترمنځ د اړخیز تعلقاتو کې دا خبره واضح کړې شوې ده چې موږ به خپل خاوره د یو بل خلاف د استعمالولو اجازه نه ورکو. پاکستان خپل تشویش افغانستان ته وړاندې کړی دی چې د هندستان استخباراتي اداره را دې د افغانستان خاوره پاکستان کې عدم استحکام خورولو لپاره نه استعمالوي.
د سیمه ایز چارو کارپوه خبریال رحیم الله یوسف زی وایي چې پاکستان مخ کې داسې ښکار خبره نه کوله.
یو خو د خارجي لاس کې دي شي او بل د نه علاوه خو داخلي پاکستان کې هم ډېر تنظیمونه دي، ډېر داسې ډلې دي چې هغې هم په ښکاره باندې پاکستان کې بریدونه کوي او بچاغم کوي او پاکستان د هغې د مخنیوي دپاره ډېرې طریقې استعمال کړې. د هغې سره د خبرو کوشش وکړو، د هغې خلاف عملیات وشو. اوس هم په شمالي وزیرستان کې او په خیبر کې دا عملیات روان دي. خو دا ده چې د مخکې نه خو دغه حملې بم چاودنې دا کمې شوې دي، خو دا ختمې شوې نه دي. کله نا کله بیا یو لوی حمله وشو، د هغې سره بیا خلکو تشویش زیات شي او داسې ښکاره کېږي چې حکومت چې دی نو هغه
د ترهګرۍ خاتمې لپاره د پاکستان او افغانستان مشترکه کاروایانو په اړه د خارجه چارو دفتر ویان خپلو خبرو کې زیاته کړه چې په دې لړ کې د پاکستان د وزیر اعظم نواز شریف کابل کې مشترکه پریس کانفرنس څخه خطاب واضح دی. یاد دی په دغه مشترکه پریس کانفرنس کې وزیر اعظم نواز شریف ویلي وو چې د دواړو ملکونو تعلقات په درې بنیادي اصولو د ساتلو اتفاق شوی دی. یو د عدم مداخلت پالیسي به وي، دویم د یو بل خلاف به خپل ځمکه استعمالولو اجازت نه وي، او دریم دا چې د یو ملک دشمن به د بل ملک دشمن من ګړل کیږي. د خارجه چارو دفتر ویان خپل خبرو کې مشترکه کاروایانو په اړه زیاته کړه.
ناو کمینګ ټو سم میډیا رپورتس،
وز د مطبوعاتو زنو رپورټونو اړه تر اعظم کم چې پاکستان او افغانستان په سرحدي سیمو کې د مشترکه اپریشن په اړه دی. زه واضح کول غواړم چې په دې لړ کې د وزیر اعظم نواز شریف بیان واضح دی چې د اپریشن به مشترکه نه وي، بلکې دواړو ملکونو باندې یو بل کومک کوي.
د خارجه چارو دفتر ویان خپل خبرو کې دا هم اویل چې امن نه صرف پاکستان او افغانستان اولسنو، بلکې د ټولو منطقې لپاره خدي.
اوریدونکو، د رابع اکرم خان په رپورت کې مو واوریدل چې پاکستان پر هندي استخباراتي ادارې تور پورې کړې چې د افغانستان خاورې له کارولو سره په پاکستان کې نامنی خبروي. پر دې موضوع زموږ همکار پامیر ساحل په امریکا کې د سیاسي چارو له کارپو ډاکټر محمد تقی سره مرکه کړې او له دې پوښتنې دي چې په دې وروستو کې د پاکستان فوج هم دا تور پورې کړی وو او اوس د بارنو چارو وزارت هم وویل، نو د دې تورونو مخه څه ده او آیا په دې کې څه حقیقت شته او کنه؟
دوسه ښکاری چې دای یو کیس جوړول غواړي موږ ته خود ښکاری چې دا د رانوم د شماليغه د بلوچ نېشنل ستانو برخلاف د بلوچ ملټن چې غي د بلوچستان د آزادۍ لپاره جنگي د غي برخلاف د استعمالي بیا کراچي کې خصوصن د ام کیو ام په حواله باندې د خبره شروع کړي چې تاسو ته یاد وي او اس اس پی دا خبره کړې وای پرېس کانفرنس کې چې ام کیو ام ترانه کومک ملاوي ګینو د ماشاله چې دا د سیاسي قوتونو برخلاف د استعمالي خپل ګریوان ته نظر نه چي چې دا د راکستان نه دا د 1300 کالونو په پاکستان کې د سیدا ترګرې مسله ده او دا چې کوم اسلامي سختري خلک دي دا غیله خو دا فسکیږي او اسماعیلانم چې دی هغه د شیګانو یو مسلک دی او تر اوسه پورې خو داسې برای راست دومره خطرناک برید ور باندې نو شو خو دوه کال کېږي چې هغه عبادت خانه عائشه منزل نومي کې هغه باندې یو برید شوی نو دا توجه اړول دی د پاکستان د داخلي مسلو نو بیا دینه دا هم یو فائدہ دی اخیستل غواړي چې افغانستان باندې دا تورو لګي چې پاکستان افغانستان برخلاف کاروانې وزکه کوي چې افغانستان سیمه استعمالیږي د پاکستان خلاف.
ډاکټر صاحب څو ورځې مخکې د پاکستان وزیر اعظم افغانستان ته ولاړ او هلته له ولسمشر اشرف غنی سره ولیدل او پر امنیت باندې او د پولي دواړو خواو ته پر عملیاتو باندې هم خبرې وکړي. دغه ډول بیان راتګ او افغان دا ویل د بهرنیو چارو وزارت ویان چې موږ افغانستان هم له خپل وندېخنو خبر کړی دی دا د افغانستان سره پر اړیکو باندې ناوړه اغیز لرلی شي.
بالکل زه دا وایم چې دای پاکستان لخوا دا اونس چکم دی افغانستان ته اړول غواړي چې بدمنی چکم دا غدا افغانستان د وجه دی خپل ځان نه دا مسله خوکه افغانستان باندې ورغورځي. اوس په دې ملاقاتونو کې چې کوم د پاکستان صدر اعظم هلته وکړ نو هغې کې دا خبره هم وشوه چې د پاکستان د استخباراتي ادارو مشر چې دی جنرال صاحب رضوان اختر هغې دا وویل چې سل نه زیات طالبانو ته افغانستان د پاسپورټ او تاثیرات جاری کړي. نو داسې وینا آخر د پاکستان د استخباراتي ادارو مشر هغه دا تپوس یا دا ډیمانډ افغانستان نه ولې کوي؟ هغې ته دا معلومات شته چې دا خلک چېرته پروت دي دا څوک دي؟ نو آیا که هغې ته دا معلومات دي نو مقصد خو دا دی چې د طالبان چې کوم دي هغه بالکل د پاکستان د لاس لاندې دي، د پاکستان د مرزۍ لاندې دي. نو الزام خو په پاکستان باندې لګي، تور خو په پاکستان باندې راځي چې د افغانستان کې چې کم اور لګېدلې دی هغې کې د پاکستان پوره پوره برخه ده.
له امریکا میشنونکي ډاکټر محمد تقی سره مو د پامیر ساحل مرکه واوریدله.
د ماشال رادیو د جمعې د ورځې 19 پروګرامونه
روخانه مستقبل
په پاوکم 11 بجو،
جمهوریت
په پاوکم 2 بجو،
د سندرو امیل
په 8 منټه د پاسه 2 بجو،
د ځوانانو غږ
په 2:30 بجو،
پام کوا
په پاوکم 3 بجو،
د یارانو مشال
په 3:30 بجو.
کدمر ودرونکو په پاکستان کې پر اسماعیلیانو برید هیواد دننه او بهر خبرګونونه پارولې دي. چهارشنبه په ورځ په کراچۍ کې د اسماعیلیانو پر بس په وسلوال برید کې ګڼ کسان ووژل شول. په نړیوالو توګه د برید په سخت ټکو کې غندل شوې دي او د بشري حقوقو پاکستانی او نړیوالو ادارو ویلي دا د فرقیز تاوتریخوالي پیښو تازه مثال دی. د ادارو پر پاکستانی حکومت غږ کړی چې د مذهبي اقلیتونو ساتنه وکړي. دا لومړی ځل نه دی چې په پاکستان کې د نورو فرقو کسان په دې ډول په نخښه کیږي. تر دې مخکې هم سوزلې وسلوالو په کوټه کې پر اهلي تشي هزارګانو بریدونه کړي دي. تفصیل ملیحه امیرزاده وړاندې کوي.
په کراچۍ کې د شورو په ورځ د اسماعیلیانو پر یو بس په وسلوال برید کې پښوی ځاني نقصان بیلابل پرګونونه مخې ته راغلي دي. په کراچۍ کې په سفورا چورنګې پرون وسلوالو په یو بس کې سپاره د اسماعیلی فرقې وګړي وشتل چې پکې لکتر لګا درې سلوي کسانو وژل شو. د اسماعیلیانو روحاني مشر پرنس کریم آغا خان په پیخه د افغان او حیرانتیا سرګندونه وکړه او په یو بیان کې ویل چې د غبري د یوې پرم نټولنې په وړاندې د تشدد یو بېمانه عمل دی. نوموړي په پیخه کې د وژل شو او زخمی شو د کورنو سره غمرازي وښودله او وی ویل چې اسماعیلیان په نړۍ کې د نورو مذهبي او نسلي ټولنو سره په هماهنګۍ او پرامن ډول اوسېږي. د پاکستان ولسمشر ممنون حسین او وزیر اعظم نواز شریف د پیخې په کلکه غندنه وکړه. نواز شریف په پیخې د افغان خودلو سره ویل چې لیاد برید سره په ملک کې د تفریق پیدا کړ کولو کوشش کیږي. نوموړي ویل چې اسماعیلیان پر امنه وطن پال وګړي دي چې تل یې د پاکستان د خیر ښېګڼې لپاره کار کړی دی. د پاکستان د پوځمشر جنرال راحیل شریف د پیښې وروسته سریلانکا ته خپل دوره منسوخ کړه او پرنس کریم آغا خان ته د همرازۍ لپاره ټلیفون وکړ. دغه شان په پاکستان کې د زیاترو سیاسي ګوندونو مشرانو هم د پیښې په کلکو ټکو کې غندنه وکړه. د کراچۍ پیښې په غبرګون کې هند پاکستان ته باور ورکړی چې په دې غمجن وخت کې له پاکستان سره اوږه په اوږه ولاړ دی. د هند وزیر اعظم نریندر مودي په خپل ټویټر اکاونټ د برید غندنه کولو سره ویلي دي چې دا د خفګان وړ پیښه ده. د بښنې نړیوالې ادارې امنیسټي انټرنیشنل وویل چې یاد برید د فرقهوارانه تشدد د کمپین یوه نوې بېلګه ده چې ورسره په پاکستان کې میشت لګکیو کې د خپل سر یره نوره سیوا شوې ده. د ادارې په خبره په دغه هیواد کې توندلاري بېله سزا په خلاص مټ ګرځي. د امریکا د نړیوالې مذهبي ازادۍ کمیشن یو مشر ناکس تیمز ډیوا ریډیو ته وویل چې دا یو یارونکې پیښه وه او زیاتوي
دا پیښه څرګندوي چې دا خلک څومره محرومه دي چې یو بس ته خیژي او څنګه د آبادۍ په دومره کم شمیره برخې یعنی شیعهګانو ماشومانو او ښځو په سرنو له تماچې سره ډزې کیږي. دا یوه لړزونکې خبره ده. د پاکستان حکومت له یو مهم او سخت چیلنج سره مخامخ دی، خو حل یې ساده او آسان دی. هغه دا چې قانون دې نافذ کړي، د تشدد کوونکو کسانو خلاف دې ګامونه واخلي او دوی دې په جیرونو کې بند کړي.
دا پاکستان د بشری حقوقو کمیشن د شورو پورس په خبر پاڼه کې ویلي دي چې دا ډیره د خفقان خبره ده چې یو عربیا وژونکو د پاکستان لونه او زامن ډیره پاسانه په نخ کړل چې دا ځلې د اسماعیلی فرقه وګړي وژل. د کمیشن په خبره د پاکستان ریاست یو عربیا د وګړو په حفاظت کې پاتې راغلو او یوازې هغه کسان دغه درد بیانول شي چې پچا تیریږي. کمیشن زیاتوي چې ولې د قومي اکشن پلان او د پوځي عدالتونو د جوړېدلو باوجود د عام ولس ژوند خوندي نه دی، نو پکار ده چې انتظامیه جواب ورکړي. اروپایي اتحادیې ته شورو د ورځې د پیښې د قربانی شو کورنو سره د خواخوږۍ اظهار کړی دی. اروپایي اتحادیې ویلي دي چې په کراچۍ کې د درې څلوېښتو کسانو وژنه په هیواد کې د لا نور فرقهوارانه تشدد یو بل مثال دی. د پاکستان حکومت ته پکار ده چې د فرقهوارانه تشدد د له منځه وړلو او د ذمهوارو کسانو خلاف د عدالتي کاروایۍ په لړ کې کوټلي ګامونه واخلي. د اروپایي اتحادیې لخوا په بیان کې ویل شوي دي چې پکار نه ده چې د داسې قسمه جرمونه بخښنه دي وي، او پکار ده چې د مذهبي عقیدې او نظریې نه بالاتر د ټولو وګړو حقونه خوندي شي. د ملګرو ملتونو جنرل سیکرټری بان کی مون هم د یاد برید غندنه کړې ده او پر پاکستانی حکومت یې غږ کړی دی چې د ذمهوارو خلاف د کاروایۍ لپاره ګامونه واخلي. نوموړي په دغه هیواد کې د اقلیتونو په وړاندې د بریدونو په حواله د پاکستان له حکومت غوښتنه وکړه چې د مذهبي لږکیو ساتنه دې وکړي او دا چې د دوی په وړاندې خپلې ذمهوارې سرته ورسوي.
ملي امیرزاده بچی تاسو رپورٹ وړاندې کولو کډر مرونکو د بخنې نړیواله اداره امنیسټ انټرنیشنل وای پر ولسی وګړو د وسلوالو طالبانو حمله د نړیوال او بشری حقوقو څخه سرغړونه ده. د دې ادارې د افغانستان د سانګې سیړونکې هوریې مصدق بیګا مشال ډټي ویل دا ډول بریدونه د انسان د ژوند سپکاوی دی. تفصیل احمد تکل راکوي.
د بخنې نړیوال سازمان وایي په داسې حال کې چې طالبانو د خپلو حملو په ترڅ کې د ملکی وګړو وژنو ته زور ورکړی، د کابل په زړه کې پر یوه هوټل برید خی چې طالبان د انسان ژوند ته په ډیر سپک نظر ګوري. د کابل پر پارک پالاس هوټل د طالبانو حمله د راپورونو له مخې 15 ملکی افغانان او بهرانیان وژلي او ګڼ شمېر نورې ټپیان کړي دي. د چهارشنبه په مخام وسلوال کسان په داسې حال کې د هوټل ته ننوتل چې په انګړ کې یو میلمستیا روانه. د بخنې نړیوال سازمان په یو راپور کې چې پرونې خپور کړ ویلي چې د کابل په زړه کې پر یو مشهور هوټل برید څرګندوي چې د طالبانو په سرلنې حمله اوج ته رسیدلی او ورسره د ملکی وګړو د مرګ ژوبلې خطر هم خورا زیات شوی. د دې سازمان د افغانستان د چارو څیړونکي حوریه مصدق وویل چې پر ملکی وګړو د طالبانو حمله د بشریت پر ضد په جرایمو کې شمیرل کېدای شي.
هغه حمله چې طالبان د چهارشنبه پیشپدی په کابل کې په کابل پالیس هوټل کې ترسره کړی و دا د انساني حقوقو یو لویه سرغړونه او د انساني حقوقو د احترام په باره کې یو اهانت ده. دا د بین المللي قوانینو او د بشري حقوقو قوانینو تر لاندې یو جنګي جرم ګڼل کیږي.
د بخښنې نړیوال سازمان په خپل راپور کې وایي چې د طالبانو او نورو وسلوالو ډلو لخوا پر اسانه اهدافو یا بې دفاع خلکو حمله په وروستیو څو اونیو کې زور اخیستی چې د چهار شنبه ورځې د برید ملکی تلفات یو مثال دی. د بشری مرستو د همغږۍ ادارې اکبر ویلی چې پر پارک پلس هوټل د حملې په وژل شویو کسانو کې اووه تنه د بشری مرستو د رسوونکو مؤسسو کارکوونکي وو. میرمن مصدق وویل وسلوال طالبان د نړیوالو قوانینو له مخې له خپلو بشري مکلفیتونو خورا ښه خبر دي، خو یوازې هغه وخت دې قوانینو ته مراجعه کوي چې ګټه یې پکې وي.
طالبان ته دا قوانین ته ډیر ښه معلومه ده، او هغه وخت چې د دوی منافع تقاضا کوي دوی د دې قوانین استعمالوي، او هغه وخت چې د دوی منافع به نه وي دوی دا قوانین تر پښو لاندې کوي.
نو موړې له طالبانو وغوښتل چې پر ملکیانو بریدونه سمدستي بند او د جګړې اصول مراعات کړي. میرمن مصدق پر افغان حکومت هم غږ وکړ چې د ملکی وګړو او ځایونو امنیت یقیني کړي. د بخښنې د نړیوال سازمان د څېړونکو وایي ولسمشر اشرف غنی یادونه کړې چې د بشري بنسټیزو حقوقو ملاتړ به له طالبانو سره د سولې په خبرو کې سره کرخوي. هوریه مصدق وایي د ملکی وګړو مسؤلیت ته پاملرنه او پر دوی له برید کوونکو سره حساب کتاب به د ښاغلي غنی لپاره ستره ازموینه وي چې آیا دای پر خپلو ژمنو عمل کوي که نه.
احمد تکلو چې تاسو ته رپورټ وړاندې کول همدې سره وخت شوی دی د غرمې 12:30 بجې. پامیر ساحل هم راسه په سټوډیو کې دی، نو له هغه نه د خبرونو لنډیز اورو. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ویلي ځینې کورنۍ او بهرني قوتونه نه غواړي چې د چین او پاکستان اقتصادي لار پروژه عملی شي. دا خبره نوموړي تیر مازیګر په اسلام آباد کې وړو بزګرانو ته د پورونو ورکولو یو پروژې پیلولو پر مهال وکړه. د پاکستان پوځ دا وکړي چې په شمالي وزیرستان کې د بمبارۍ پر مهال شپږ وسلوال وژلي. پوځي او استخباراتي چارواکو د نوم نه ښودو په شرط مشال راډیو ته ویل تازه بمباري نن سهار وختي په شوال کې شوې چې پکې یوولس وسلوال ژوبل هم دي. د پېښور پولیسو د عملیاتو یا اپریشنز مشر وایي په هغه ښار کې د پولیسو شمیر د بلدیاتي انتخاباتو امنیت لپاره کافي نه دی. ډاکټر میا محمد سعید تیره ورځ مشال راډیو ته ویل په پېښور کې د ووټونو اچولو شاوخوا 80% مرکزونه په امنیتي توګه تر ډېر حساس دي. د بخښنې نړیواله اداره امنیسټي انټرنیشنل وایي پر ولسي وګړو د وسلوالو طالبانو حملې جنګي جنایت دی. د دې ادارې د افغانستان د څانګې څېړونکي هوریه مصدق بیګا مشال راډیو ته ویل دا ډول بریدونه د انسان ژوند سپکاوی دی. د امریکایي ولسمشر باراک اوباما ژمنه کړې چې له خلیج عربي هیوادونو سره به ودرېږي او د بهرنیو بریدونو پر وړاندې به یې دفاع وکړي. بیګا په کیمپ ډیوډ کې د شپږو خلیجي هیوادونو تر سرمشریز وروسته اوباما وویل هیواد باید د خلیج همکارۍ شورا له غړو هیوادونو سره په سیمه کې د ایران لخوا د بې ثباتۍ فعالیتونو په اړه په اقداماتو کې مرسته کوي. د اسلامي دولت وسلوالې ډلې یو غږیز پیغام خپور کړی او وایي دا د ډلې مشر ابوبکر بغدادي له طرفه دی. د وسلوالو پر وپاڼو په خپور شوي پروني نیم ساعته پیغام کې پر مسلمانانو ټینګار شوی چې د وسلوالو په وینا د خلافت لپاره وجنګیږي. په یمن کې د 15 ورځنی بشري اوربند پر دویمه ورځ یعنی 13 ورځ هم په ځینو سیمو کې نښتې روانې وي.
پامیر ساحل چې د خبرونو لنډیزې تاسو ته وړاندې کولو، ځو اسلام آباد ته چرته چې د مشال راډیو خبریال سراج زهیر د پاکستان د ځینو ورځپاڼو ادارې لوستې دي او غټ کې په دې رپورت کې راغونډ کړي دي.
نن ایکسپریس ورځپاڼه خپل ادارې د کراچۍ د ترهګرۍ په پیښې لیکلې او وایي چې کراچۍ کې د ناوړه پیښې وروسته حکومت د ترهګرو پر ضد د عملیاتو توندولو او د ناقانونه ګرځولې شوو تنظیمونو د غړو پر ضد د اپریشن فیصله کړې ده. د ادارې په وینا چې دې کې هیڅ شک نشته چې د کراچۍ د تازه پیښې د کراچۍ په روان اپریشن باندې یو شمېر پښتنې راولاړې کړې دي، او د میډیا په شمول د ولس او سیاستوالو لخوا ویل کېږي چې کدا د انټلیجنس ناکام میوی نو اخر ولی ولی ترهګر د قانون په وړاندې نه راوستل کیږي. ادریا اخر کی وای اوس به حکومت او پوز لا کوټلی او کلک فیصله کول وی ځکه چې اوبه د سر نه واوړې دي، او که د ترهګری دا سیلاب قابو نه کړی شو نو لری نه ځي چې هر سبا لا هوشي. بل پلو جنگرس پانه خپل ادریا په کرکټ ډیپلوماسي لیکلی او وای د هندستان وزیر اعظم نریندرا مودی د زینو لیډرانو اندېښنې مسترد کړې دي او متحده عرب اماراتو کې د پاکستان هندستان د د کرکټ سیریز د پاره اشاره ورکړی دا کوم چې خای د سره به د پاکستان هندستان ترمنځ د مذاکراتو او ښه تعلقاتو لار هم هواره شي. ادارې مخکې لیکي چې د کرکټ ډیپلوماسي پیل د جنرال ضیاء الحق په دور کې شوی وو او د هغې وروسته پرویز مشرف او بیا وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی هم دغه ډیپلوماسي خپل کړه او د هندي مشروالۍ سره په مختلفو مسلو خبرې اترې شوې دي. ادارې اخیری کې لیکي چې د کرکټ لوبه په پاکستان هندستان کې داخل کو ډیره خوښیږي او دې سره ممکن ده چې د دوانو ملکونو ولس سره مشران هم یو بل ته نږدې شي او په اهمو مسلو د خبرو اترو موقع په لاس ورشي چې جنوبي ایشیا کې د پوخ امن لپاره ډیر ضروری دي او هسې هم د آی سی سی شیډول مطابق دوانو ملکونو لا اته کالو کې سلور سیریز کول دي نو دې سره به د دوستۍ او د ښه تعلقاتو نوې لارې خلاصې شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات په برخه کې تاسو لپاره دوه مقالو ته کتنه لرو. په کراچۍ کې پر اسماعیلانو د شبې برید په پړه یو داسې ډلې منلې ده چې ځان د اسلامي دولت او وسله والې ډلې یا داعش سره تړلې هغه بولي. دا خبره وال سټریټ جرنال لیکلي. هلته په پاکستان کې یو نظر پوښتنه ښایي چې د هغه هیواد د ځوانانو شاوخوا 94% دا فکر کوي چې هیواد یې په ناسم لور روان دی. دا موضوع فارن پالیسی مجلې څېړلې ده. د دواړو موضوعاتو لنډیز له بوریوال کاکړ نه وو.
وال سټریټ جرنال د مقالې په پیل کې لیکي په کراچۍ کې وسلوالو پر هغه بس برید وکړ چې اسماعیلیان پکې سپاره وو د کوم لقبله چې لټ تر لږه 43 کسان ووژل سو. ورسپانه لیکي چې پاکستاني چارواکو وویل دا نه یوازې فرقیزه نشته و بلکې لومړی داسي یو لوی پیښه و چې پړی داعش وسلوالې ډلې ومنله. ورسپانه لیکي په پاکستان کې پر شیګانو په وار وار بریدونه سوي چې پړی وسلوالو طالبانو او نورو سنی سخت دریځ ډلو منلې و. خود لومړی ځل دی چې په عراق او شام کې فعال داعش نومي وسلوالې ډلې په پاکستان کې د دې برید پړاو منله کوم چې په کلکه د شیګانو مخالفه ده. په کراچۍ کې د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره په پولیسو کې د جوړې سوي څانګې مشر راجا عمر خطاب رسپانې ته ویلي چې دا ځل دې ډلې نیغ په نیغه د دې برید پړه منلې ده. راجا عمر خطاب ویلي له دوی سره له دې ادعا پرته د دې بل څه ثبوت نسته چې ګواکې رښتیا هم داعش په کراچۍ کې خپل فعالیتونه پیل کړي دي. ورسپانه لیکي تر دې وړاندې داعش دا نه ویلي چې په افغانستان او پاکستان کې په دې وروستیو کې په سویو بردونو کې د دوی لاس و. وال سټریټ جرنال لیکي چې کله پاکستانی پوځ په شمالي وزیرستان کې عملیات پیل کړي په دې ملک په مجموعي توګه د ترهګرو په بردونو کې کمی راغلی دی. بل پلو فارن پالیسی مجلې د پاکستان په ځوان نسل کې و جمهوریت رویو ته پر وده ورکولو لیکنه کړې ده. مجله لیکي چې د پاکستان ټوله آبادی دا وخت 180 میلیونه ده او په دې کې 110 میلیونه خلک داسې دي چې عمرونه یې 29 کاله او یا تر دې څه کم دي. په دې 110 میلیونه کې بیا 50 میلیونه داسې دي چې عمرونه یې د 45 او 90 کالو ترمنځ دي. فارن پالیسی لیکي کچيري پاکستان دا ځوان نسل پر شلور و نه هڅاوي ش روزګاري ورته برابر نه کړ او په سیاسي توګه یې په هوار نه کړ نو پراتلونکو کې به د ملک په سیاسي اقتصادي او ټولنیز توګه لګډوډي سره مخامخ وي. مجله لیکي په پاکستان کې د جمهوریت دراتلونکو په اړه لا هم اندیښنې موجود دي هغه ځکه چې ځوان نسل یې لا هم د غلط فهمي ښکار دي او هم مایوس دي. مجله زیاتوي اوسنیو حالاتو ته په کتو د پاکستان د ځوان نسل 94% دا فکر کوي چې ګواکې ملکې پر غلط لور روان دي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
قدرمنو اوریدونکو امریکای ولسمشر باراک اوباما د خلیج عربي هیوادونو ته ډاډ ورکړی چې هیواد به د دوی امنیت ته اجمن پاتې شي. نوموړي بیګا په کیمپ ډیوډ کې د خلیج شپږو هیوادونو له مشرانو سره ولیدل. دا هیوادونه د ایران او نړۍ شپږو ځواکمن هیوادونو ترمنځ د اټمي پروګرام ممکنه تړون اندېښمن کړي دي. تفصیل د احمد تکل پر رپورت کې.
ولسمشر باراک اوباما د خلیج هیوادونو ته ډاډ ورکړی چې له ایران سره د دې هیواد د اټومي پروګرام پر سر موافقه به د خلیج هیوادونه له خطر سره مخامخ نه کړي. د ولسمشر اوباما د ملي امنیت مرستیال سلاکار بن رودس پرون وویل چې په دې سرمشري ځکه د خلیج د همکارۍ د شورا لغړو هیوادونو سره د مرستو د چټکولو او د ظرفیتونو د رامنځته کولو پر لارو چارو خبرې وشوي. سره له دې چې امریکا له اوږدې مودې راهیسې په خلیج کې خپلو متحدانو ته پوځي مرستې برابروي، خو د سایبر، سمندري سوداګرۍ او سرحدي امنیت په برخو کې نوې ژمنې به یې دا مرستې نورې هم پراخې کړي. د تهران د اټومي پروګرام په اړه له ایران سره خبرو په سیمه کې د امریکا او پخوانیو متحدانو اړیکې ترینګلې کړل. د خلیج هیوادونه ویریږي چې د ایران پر ضد د بندیزونو له لغوه کېدو سره به خورا زیاتې پیسې چې مخکې کنګل شوې وې د اسلامي جمهوریت لاسته ورشي، او ایران به وکولای شي چې په دې پیسو خپل تعرضي فعالیتونه په سیمه کې پراخ کړي. پرون په داسې حال کې چې په کم دیوید کې خبرې روانې وې، د ایران د سمندري ځواکونو د ګزمی کشتۍ په خلیج کې د سنگاپور پر یوې تجارتي کشتۍ ډزې وکړې. یو امریکایي مقام چې نه غواړي نوم یې افشا شي ویلي دي چې دا ډزې د ابو موسا ټاپو په جنوب کې وشوې. سپینې ماڼۍ وویل په دې پیښه کې امریکایان دخیل نه وو. د ولسمشر اوباما د ملي امنیت مرستیال سلاکار وویل که څه هم په پرونۍ سرمشریزه کې دا مسله یاده نه شوه، خو دا پیښه د هغو ستونزو څرګندویه ده چې د خلیج هیوادونه ورسره لاس او ګریوان دي. ولسمشر اوباما په کم دیوید کې اکثرا رسمي کتنې نه کوي، خو د سپینې ماڼۍ چارواکي وایي د غونډې لپاره د دې ځای له ټاکلو سره دوی تمه درلوده چې له عربي متحدانو سره به خاص بحثونه وشي. د کم دیوید په سرمشریزه کې د دوو هیوادونو قطر او کویت د دولت رئیسانو ګډون کړی و، خو د خلیج نورو هیوادونو سعودي عربستان، متحده عربي اماراتو، عمان او بحرین خپل دوهمه درجه خو با نفوذه چارواکي د غونډې ته استولي و. د سعودي عربستان پاچا ملک سلمان دوه ورځې وروسته لدې چې سپینې ماڼۍ د ده د ګډون خبر ورکړ وویل په غونډه کې به برخه ونخلي او پر ځای ولیعهد او مرستیال ولیعهد واشنګټن ته ولاړل.
احمد تکل چې تاسو ته رپورٹ وړاندې کول. قدرمن ودونکو، د هند وزیر اعظم نریندر مودی دا مهال د چین په درې ورځنی سفر دی. تیر ورځ بیجینګ ته له رسیدو سره نوموړي د چینایي ولسمشر شی جینګ پینګ سره ولیدل. چارواکي وایي د چین سفر اجنډا پانګونی او دواړه خیزه سوداګرۍ ته وده ورکول دي. خو شنونکي وایي مودی به په دې سفر کې له چینایي چارواکو سره پر نورو اقتصادي او امنیتي چارو هم خبرې وکړي. امچا اعظمي په خپل رپورت کې دا موضوعات څېړلې دي.
مودی په داسې وخت کې د چین سفر کوي چې دا هیواد د سیمې په بیلابیلو هیوادونو کې په مختلفو څانګو کې پانګونه کوي. د وزیر اعظم جوړېدو وروسته چین ته د مودی دا لومړی سفر دی. په نوې ډیلی کې خبریال او د سیمېزو چارو شنونکي پراوین سوامي وایي چې مودی د چین قدر کوي او هغه وخت هم د چین سفر کړی وو کله چې په 2002 کال کې په ګجرات ایالت کې تر نسلي فسادات وروسته امریکا او ځینو اروپایي هیوادونو د نوموړي پر ورتګ بندیز لګولې وو.
وزیر اعظم مودی د چین ډېر قدر کوي. د وزیر اعظم جوړېدو وړاندې چې کله نوموړی د ګجرات وزیر اعلی و هغه وخت هم څو ځلې چین ته سفر کړی و. مودی غواړي چې په شخصي پانګونه کې د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې مضبوط شي. چین د هند تر ټولو لوی اقتصادي شریک دی، خو ځینې ستونزې شته. هند ګیله لري چې له چینه ډېر مالونه راځي او د هند لږ مالونه ورځي، نو دا یو ډول تجارتي یا سوداګریزه نابرابري ده. چین دا دریځ لري چې په هند کې د نامنۍ له کبله یې زیاته پانګونه نه ده کړې. خو دا ځل به د چینایي پانګوالو لخوا ډېرې ژمنتیاوې وښودل شي، په ځانګړې توګه په شخصي څانګه کې.
چین په دا وروستیو کې له پاکستان سره یو شمېر اقتصادي قراردادونه لاسلیک کړل او ټاکل شوی ده چې دا هیواد به په پاکستان کې څه باندې 45 بلیون ډالر لګوي. دا چې هند په کومو څانګو کې د چین همکاري ته هیله مندي. سوامي زیاتوي د ریل او سړک جوړونې په برخه کې چین تر هندوستان 10-15 کاله مخته دي، نو په همدې برخه کې به مرسته ورڅخه غواړي.
انډیا امید رکھی ہے کہ چائنیز انویسٹمنٹ ریلویز میں اور روڈ انفراسٹرکچر میں رہیں گے.
ہند ہیل لری چی چین با د ریل او سڑک په برخه کې پانګونه وکړي. د دې لپاره د پیسو زیات اړتیا ده او چین له هغو هیوادونو څخه دی چې د پانګونې لپاره ډېرې زیاتې پیسې لري او هغه په تجارت یا سوداګرۍ کې لګول غواړي. مودی به اوس چین ته دا باور ورکوي چې د انفراسټرکچر یا بیخبینا په برخه کې د پانګونې شته خنډونه په راتلونکو کلونو کې په کراره لري کړي.
د پانګونې او پرمختیايي پروژو لپاره امنیت مهم عنصر ګڼل کیږي، خو د افغانستان او پاکستان په ګډون د سیمې یو شمېر هیوادونه د ترهګرۍ له خطر سره مخامخ دي. هند پر پاکستان دا تور پورې کوي چې نه یوازې په افغانستان کې پر هندي اهدافو په برید کې پاکستان د ترهګرو مرسته کوي، بلکې هند ته هم ترهګر لیږي. که څنګه پاکستان دا تورونه رد کړي دي، خو آیا د سیمې امنیت په برخه کې به هند او چین د پاکستان په اړه بحث وکړي او کنه؟ شنو کی پراوین سوامی صدا ڈول فکر لری
ان دونوں لیڈروں کی پاکستان کے بارے میں زیادہ بات نہیں ہونے والی یہ آخر ایک ٹریڈ فوکسڈ وزٹ ہے
دوڑ مشران دا پاکستان پاڑ زیات خبری و نکڑی زکہ ددی سفر مهم ایجنڈا تجارت یا سوداگری دا خو نور ہندی او چینائی چارواکی با په نور غونډو کې پر سیمای زمینیت باس کوي زکہ ہند فکر کوي چې چین وس په افغانستان کې مهم رول لري او بل خوا پر پاکستان هم زیات نفوذ لري نو پر سیمای زمینیت او د نامنه او ترهګری په برخه کې بعد پاکستان پاړه ضرور باس کیږي خو په هند کې پالیسی جوړونکو زیاته تمنه لري چې چین به دا وخت په سیاسي توګه په لوی پیمانه یا لوی کچ ځان ښکیل کړي
د
چین ولسمشر شی جن پینګ د 2014 کال په سپتمبر میاشت کې د هند سفر کړی او اوس چین ته د مودی د سفر په اړه شنو کې باور څرګندوي چې دا سفر به په سوهیلي آسیا کې د اقتصادي پرمختګ په برخه کې مهم رول ولوبوي
امرشا اعظم یو چې د هند وزیر اعظم نریندر مودی د چین د سفر په اړه تاسو ته رپورټ وړاندې کړ
د مشال رادیو خبرونه پر منځنۍ چپو 621 لنډو چپو 2013 15316 15508 او د انټرنیټ لاره پر مشال ریډیو ټکی کام باندې په صفاتوګه اوریدلای شي
قدرمن اوردونکو د افغانستان بیا رغونې په برخه کې د امریکا ځانګړي څارونکي جان سوپکو وایي د طالبانو او اسلامي دولت ډلې وسلوالو پر ځای جګړه د افغانستان یو ازمیخت دی نوموړي په امریکا کې یو سیډنیز مرکز ته وینا کړې او ویلې دي چې افغان ځواکونه د دې وړتیا نه لري چې د تیرو 43 کلونو لاسته راوړنې محفوظ وساتي هافینګټن پوسټ رسپانډ د جان سوپکو د وینا مهمه برخه خبري کړي چې نجيب عامر یې تاسو ته وړاندې کړي
هافینګټن پوسټ رسپانډ په راپور کې لیکي د امریکا مالیه ورکونکو د 2001 کال نه نیولې تر اوسه په افغانستان کې د پوز او پولیسو د تقویه کولو لپاره 2.15 بلیون ډالر مصرف کړي دي په افغانستان کې د امریکا د خکیلتیا د سارلو اداره وایي که د افغانستان او امریکایي حکومتونه خپل سارنه زیاته نه کړي دومره ډیره پانګه په اوبو لاهو کېدای شي او یا هم تر دې بده ده چې د افراطیانو لاسته لویدای شي د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا ځانګړی انسپکټر جنرال جان سوپکو په واشنگټن کې د ستراتیژیکو او نړیوالو زده کړو مرکز ته په وینا کې وویل له حقایقو دا جوتیږي چې افغانستان دا ظرفیت نه لري چې په تیرو 43 کلونو کې د نړیوالو په کومک د رغول شو ادارو ساتنه وکړي نوموړي د افغانستان اوسنی وضعیت د 3 کال وړاندې وضعیت سره په پرتله کولو وویل له پخوا اوس ډېر هیله من دی ځکه چې د افغانستان نوی حکومت د پخواني هغه په پرتله د امریکا او پاکستان سره د زیاتو اړیکو پلوي دی خو زیاته کړه چې د افغانستان د پوځ د سرنګوالي په اړه جدي اندېښنې لري او دا په داسې حال کې ده چې د امریکا د ولسمشر باراک اوباما د پلان له مخې په 2018 کال کې د افغانستان لپاره د امریکا جنگ پای ته رسیږي او د یاغي طالبانو او د اسلامي دولت وسلوالې ډلې مخنیوي کول یوازې افغان امنیتي ځواکونو ته په غاړه کیږي جان سوپکو وایي د افغانستان د بیا رغونې لپاره اړینه ده چې د هیواد امنیتي ځواکونه پوره پیاوړي وي همدارنګه د افغان حکومت د وسلوالو ډلو سره د سولې د خبرو لپاره هم د خبره ضروری ده چې افغان ځواکونه پیاوړي وي د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا ځانګړی انسپکټر جنرال جان سوپکو د څرګندونې په افغانستان کې د ناتو او امریکایي ماموریت له ختمېدو او د امنیتي چارو افغان ځواکونو ته د سپارلو څخه نیمایي کال وروسته مخې ته راغلي دي د امریکا اتحادیانو تر هغې وروسته د افغانستان سره د ملاتړ یو وړوکی پروګرام په پام کې ونیولو په تیر مارچ میاشت کې د افغانستان د ولسمشر محمد اشرف غنی سره تر خبرو وروسته امریکایي ولسمشر باراک اوباما وویل په 2015 کال کې به له افغانستانه د خپلو سرتیرو د وستلو لړۍ سوکه کړي خو ټینګار یې وکړ چې د هغه پلان سره به پاتې شي چې د 2016 کال تر پایه به یوازې محدود عسکر په افغانستان کې د امریکا د سفارت د ساتنې لپاره پرېږدي
نجیب عامر چې تاسو د هافینګټن پوسټ او رسپانډ دی مقاله غټه برخه وړاندې کوله
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په جبه
د پاکستان د مذهبي چارو وزارت کې د حج 2015 کال لپاره د سرکاري سکیم تر لاندې د حج کوونکو قراندازي شوې ده چې تر مخه به یې سا کال د سرکاري سکیم لاندې اته شپېته زر او سل کسان حج لپاره سعودي عرب ته ځي نور تفصیل سراج زهیر نور
د مذهبی چارو د وزارت لخوا جاری شوی خبر پانه کې ویل شوی دی چې اسلام آباد کې د زیارت پورس د مذهبی چارو وزارت کې د وفاقی وزیر سردار محمد یوسف په مشرۍ کې د حج کال 2015 قراندازی وشوا. په دې موقع د مذهبی چارو وفاقی وزیر سردار محمد یوسف وی چې سخ کال با ټول 1,03,318 پاکستانیان د حج فریضه ادا کوي چې پکې با نیم د سرکاري او نیم د پرایویټ اسکیم تر مخه زی. د نوموړي په وینا چې دا ځل 2,00,000 یو کم او یا زرا او 318 کسانو د حج درخواستونه جمع کړي وو چې پکې د پنجاب نه 1,02,500 او یو د خیبر پښتونخوا نه 50,012 د سند نه 50,000 او یو کم سلویخ د بلوچستان نه 45,380 د اسلام آباد نه 1,06,000 د قبایلي سیمو نه 2,228 د خیبر پښتونخوا د انتظام لاندې سیمې یا پاټا نه 4,455 او د پاکستان د انتظام لاندې کشمیر نه 2,028 درخواستونه شامل دي. سردار یوسف زیاته کړه چې ترلاسه شوی درخواستونو کې د سړو شمیره 1,25,300 او د خزینو شمیره 1,46,901 او سخ کال په لومړي ځل پنجاب انسټیټیوټ آف انفارمیشن ټیکنالوژي په مرسته آنلاین حج درخواستونه ترلاسه شوي وو. د وفاقي وزیر سردار یوسف په خبره چې ټول کامیاب کسانو ته د موبایل ایس ایم ایس دلاری خبرتیا ورکول کیږي. سراج زهیر، مشال ریڈیو، اسلام آباد.
مشال تا غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ.
مشال لړی ته تاسې غوږ قدمونه اوریدونکو، په امریکا کې د پاکستان پخوانی سفیر حسین اقانی وای د امریکایي خبریال سیمور هرش هغه تورونه بے بنسټ دي چې ګواکې د پاکستان استخباراتي ادارې ISI د القاعده پخوانی مشر اسامه بن لادن په وژنه کې له امریکایي حکومت سره مرسته کړې وه. دا خبر حقانی په فورن پالیسی مجله کې په خبره شوی تازه لیکنه کې کړي. د لیکنې مهمه برخه له منور شان اورو.
د فارن پالیسی مجله په دې مقاله کې حسین قانی لیکي د په هغه موده کې په امریکا کې د پاکستان سفیر وو چې په بټاباد کې د امریکا ځانګړي ځواکونو اسامه بن لادن وواجه او په دغه موخه د دواړو هیوادونو ترمنځ په سفارتي حلو ځلو کې مهم کردار ترسره کړی دی. نو ځکه د خبر دی چې بټاباد کې د اسامه بن لادن د پټېدلو او بیا د امریکایي ځواکونو لاړخه د هغه وجل کېدلو کې پاکستان د حکومت او ریاست په هیڅ لاس نه لري. حسین خانی وای په کوم شپه چې اسامه بن لادن ووجل شو نو د امریکانه پاکستان تروان وو. خود دې پیښنه پس ورته پاکستانی چارواکو د لندن نه د واپس ستنېدلو امر وکړ چې دا راز په واشنگتن کې حکومتي او پوځي چارواکو ته دا باور ورکړي چې د پاکستان حکومتي او یا پوځي اعلی چارواکي په بټاباد کې د اسامه بن لادن د پټېدلو نه خبر نه وو. حسین قانی لیکي چې د هغه وخت د پوځي مشر جنرال اشفاق کیانی او ISI د مشر جنرال شجاع پاشا سره د ذاتی اختلافات وو او هم د دې دواړو جنرالانو لوجه بیا د سفیر د چوکۍ نه په لری کېدلو مجبور شو. خو حقیقت دا دی چې د اسامه بن لادن د وجل کېدلو نه پس کیانی او پاشا هم د ډېر شرمندګۍ سره مخ شوي وو، ځکه چې یوې خوا ته ور باندې دا شک کېده چې د اسامه په پټولو کې لاس لري او بلې خوا ته خلک په دې قهرېدلي وو چې په دومره مودا کې اخر څنګه دوی د اسامه په مندلو کې بریالي نشو. اوس که دوی یعنی پوز په دې معامله کې د امریکا سره خفیا مرسته کوله نو دومره د شرمندګۍ سره به نه مخ کېدلې او دا ښایي چې دوی په خپل هم نه د اسامه بن لادن د پټېدلو نه خبر وو او نه هم د هغه د وجنې د عملیاتونه. لیکوال وای په دغه موقعیه د پاکستان د حکومت له اړخه د سفیر په حیث امریکا او ملګرو ملتونو ته په دې احتجاج وکړ چې د ایبټاباد په عملیاتو کې د هیواد د خپلواکۍ خلاف ورزي شوې ده او هم د دې د جواب لپاره د ملګرو ملتونو او امریکا چارواکو د جواب لټولو کوشش کاوه. دا راز پاکستانی پوز د ایبټاباد د عملیاتو نه د ناخبرۍ لپاره خپل خلکو ته وضاحتونه کول چې دوی د هند سره د پولې په نسبت د افغانستان سره پولې نه ډېر خطر نه احساسوه، نو ځکه د دغه اړخ نه د امریکایي هلیکاپټرونو د وروختلو نه خبر نشو. او دا خبره هم د امریکایي صحافي ریپورت غلط ثابتوي چې ګنې امریکا سره د پاکستان پوز په دې عملیاتو کې همکاري کړې وه.
البته په پاکستان کې کېدې شي چې چا په شخصي توګه د لړکې امریکا سره مرسته کړې وي، نو دواړو هیوادونو ته پکار دي چې دغه په ډاګه کړي. دا به نه یوازې د ولس پوښتنې جواب کړي، بلکې دغه راز د دروغو رپورټونو شایع کېدلو مخه به هم ونیسي.
زمونږ همکار منور شاو چې تاسو ته په فارن پالیسی مجله کې د پاکستان د بخوانی سفیر حسین خانی د لیکنې مهمه برخه وړاندې کولې.
د ډیموکراسۍ او جمهوریت ارزښتونو په اړه اونۍ خبرونه جمهوریت هر اونۍ د جمعې پر ورځ پر پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ پر پاوکم 4 بجو لپامیر ساحل سره اوریدای شي.
مشال لري ته تاسو غوګه ده خبر پختون خو حکومت وای روان کال با د صوبې په بیلابیلو برخو کې دنجونو لپاره شاوخاو یو زر نوی کمیونټي سکولونه یا د ټولنې خونځي پرانځي. تیر ورځ لمشال لري سره د خبر پر مهال د خبر پختون خو اسمبلی د خزینه چارو پارلماني سیکرټری دنیا ناز ویل د دې خونځو سره به هغه شاوخاو 5000 نجونو ته د تعلیم موقع په لاس ورشي چې سکولونو ته نزي. نور تفصیل شبیر احمد جان نورو.
په خیبر پختونخوا کې واکمن ګوند پاکستان تحریک انصاف د زنانو او د خیر خیګړې پارلماني سیکرټري او د صوبایي اسمبلی زنانه غړي دیناناز مشال لیډو ته ویل چې روان کال کې به خوشا زر پورې د زنانو کمیونټي سکولونه پرانستل کیږي، چې ورسره به 5000 پورې هغه جنکې چې سکولونه ته نزي به سکول ته تل شروع کړي. او خیبر پختونخوا کې به د سکول ته تلونکو زنانو شرکه هم سیوا والی راشي.
اسیم تاسو په دې تعلیم باندې زموږ ډېر فوکس دی او زنانو تعلیم چې کم دي د جنکو ول تعلیم د باندې ډېر خصوصي جو ورکی نو ډیره پاره چې کم دی دا امداتون کې دا چې کم بجټ واپس کیږي ای ڈی پی کې د کې ما چولې شوې دي او 1000 جنکو د پاره کمیونټي سکولز بکولاویږي او د کې به 50000 جنکې سبق وایي. د دې بده فائدہ راځي کنه چې دا شرح خوینګي کې چې کم د دې کې به اضافه وشي او جنکو ته مطلب چې خصوصي توجه ملاوي شي.
ولی هم په دې لړکم چې کله په خیبر پښتونخوا کې تعلیم باندې کارکونکو تنظیم الف اعلان یو غړي عمر اورگزین او پختل نو هغه مشال لیډو ته ویل چې د سکولونو خلاصول ډیر ضروری او خګم خولې وړاندنه موجود سکولونو ته بنیادی اسانتیاګان ورکول د هغې نه هم ضروری ګام دی او باید صوبایي حکومت د نوې خنزو پرانستو سره سره وړاندنه موجود سکولونو ته هم بنیادی ضرورتونه زر تر زر ورکړي.
کول څ ار یو کولوی کغه پرویټ وی کغه مدرسه وی کغه کمیونټي سکول وی کوم زمونږ سروې دي چې کوم زمونږ ریپورتونه دي کغه تاسو بالکل سټډي کې هغه دا خبره واضحه تر لیکل شو دا چې زمونږ والدین او زمونږ مشومان سکول سره مینه کوي، خو چونکې زمونږ سکولونو کې میسنګ فیسیلیټیز دي، موږ سکولونو کې دا نشته د نستو ځان منشته باونډري والز نشته، بجلی سیستم کم ده، سکیورټي حالات ټیک نه دي. زه دا وایم چې کدا ګورنمنت هر یو سټپ د سی پوزټیو اخلي نو مشومان به یقینا سکول ته راځي. جنکه وی چیرې مونږ ته تاسو سکول معیار راکې نو مونږ به سکول ته راځو.
ولې د پاکستان تحریک انصاف ګوند سره تعلق لرونکي د زنانو او خیر خیګړې پارلماني سیکرټري دیناناز ویل چې دغه هر ستا د دوی د حکومت پام دی او ډېر زر به دغه ټول سہولتونه په دغه سکولونو کې پوره کړي.
دا ټول په دې کې شامل دی او دا چې د کمراتون کې ای ډی پی دا کې دا ټول چې رقم ځای کې ریپیرمنت په کار دی، غیله بیل پیسې او کې خودلی شوی دی او کم کم ځای کې ټیچر ضرورت ته هغه چې کم نیو اپائنټمنټ کیږي او ټول بندوبست ورته شوی دی او دې باندې دې ته پیسې که خودلی شوی دی هغه هم ریپیر کیږي. خو دا چې دا کم دغه د اوس ته کمیونټي سکولز ما ذکر وکړو دا خو بدیل نوې سکولونه جوړی کنه.
د پامول دا چې د خیبر پښتونخوا د تعلیم محکمې شمیرې تر مخه اوس هم لا په صوبه کې خوشه 2000 سکولونه داسري چې هغه کې بنیادی اسانتیاګانی اوس هم نشته دي او خوشه 5000 پورې سکولونه داسري چې چاپیره دیوالونه یا باونډري والی هم نشته دي. ولی دوی وایي چې په دغه هر څه باندې کار پیل کړی شوی دی. شبیر احمد جان، مشال لیډیو، پېښور.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا مخام تر شپګو.
مشال ارده تاسو غوږی کډمر ودونکو د روان خبرونه خپل رپورت تاسو په امره ګرځوم. د چترال په کیلاش سیمه کې د کیلاشانو د چلمجوش میله پیل شوې ده چې د خالی د ورځې پوري به دوام ولري. د کیلاش ازای خلک وای وړاندې به ګنشمیر بهر ملکی سیلانان دی میله ته راتلل، خو اوس د بهر ملکی سیلانانو شمیره ډیره زیاته کم شوې ده. نور تفصیل د غلام غوس پر رپورت کې ورو.
د
چترال په کیلاش سیمه کې کیلاشیانو په خپل کلو کې د سپرلی میله پیل کړی دی. د کیلاش په رامبور کلی کې د کیلاشیانو د ټولنې یو تن وزیرزاده مشال ریډیو ته وویل
دا زموږ مذهبي تهوار دی، دته مونږ کیلاشی جبا کې جوشی وایو او چترالی جبا کې دته چلم جوش وایي. مونږ ویلکم کوو د سپرینګ او بل مونږ د خدای پاک شکریا ادا کوو. دا چې مونږ ګړه کوو دا خو یو میله شکل اختیار کړی دی، دا چې زموږ د مذهب کې د زموږ د ٹریڈیشن کې دا مونږ وایو چې دا یو عبادت دی. په خوشی باندې مونږ الله ته وایو چې مونږ خوشحالی استاد په دې جهان کې.
او د کیلاش د ځانګړي کلتور د کتلو لپاره د هیواد دننه د ګڼ شمېر سیلانیانو ترڅنګ ځینې بهر ملکي سیلانیان هم د کیلاش سیمې ته راځي. او تیره ورځ په رامبور کې د انګلستان نه راغلی یو سیلګر سایمن مشال ریډیو ته وویل دا خلک په شمېره کې شاوخوا 4000 دي او دا دومره ښه خلک دي چې د دوی په کلو او کورونو کې دننه ته ګرځېدلی شي او دوی پراخه مازغه لري او دوی به په هر ځای کې تا ته هرکلی وایي. مونږ لپاره دا ډیره ځانګړی خبره ده ځکه چې د انګلستان نه راغلی یو تن پاکستان کې د دې توقع نه کوي. دا به ډیره ښه وي چې د دې خلکو ساتنه وکړی شي او زما په اند دا ممکنه ده. کیلاش سیمې ته به د دې نه وړاندې ډیر په ګڼ شمېر کې بهر ملکي سیلانیان راتلل، خو د کیلاش د سیمې وزیرزاده وایي چې اوس د بهر ملکي سیلانیانو شمېره ډیره زیاته کمه شوې ده او وجه یې روان امنیتي حالات دي.
دغه ته ډیر فورنس راتلو دا یو لوی ټوریزم انډستری جوړ شوی و، اوس د دهشتګردۍ له وجه دا لږ ډسټرب شوی دی، خراب شوی دی. زموږ د ځای کې دا پیسفل ځای دی، دلته څه دهشتګردۍ څه علامات نشته، د خطره نشته. نو دلته چې ټورست نه راځي هغه د پېښور نه د چترال پورې چې کومه این او سي وجه ده، او ډېر خلک داسې فارنر راځي هغې ګورمنټ این او سي والا نه ورکوي بای روډ.
د کیلاش په رامبور بمبوریت او بیري سیمو کې رواني د سپرلي میلې به د خالي د ورځې پورې روانې وي. ولام غوس، مشال ریډیو، چترال.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو .com کې
لوستلې او اورېدلې او لیدلې شئ.